شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. شی چاري د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې چارواکي د لسکونو بهرنیو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي او وایي چې د امریکایي ځواکونو د درانه بم تلفات نور هم شای زیات وي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انتخاور.
د ننګرهار د والی ویاند وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د چین په ولسوالۍ کې درون بم د داعش د وسلوالې ډلې پر درې سمڅو غورځول شوی دی چې د پوینا د سلو په شاوخوا کې وسلوال پکې وژل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ننګرهار کې د داعش پر سمڅو د تر ټولو لوی غیر اتومي بم غورځول د امریکا د پوځ یو بریالی ماموریت بللی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیې، سوریې او ایران ترمنځ به په جګړه ځپلې سوریه کې همکاري دوام وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ننګرهار د والی بیان د تاول خوګیانه وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د اچین په ولسوالۍ کې درون بم د داعش د وسلوالې ډلې پر درې سمڅو غورځول شوی چې د په وینا د سلو په شاوخوا کې د داعش وسلوال پکې وشل شوی دی. د تلفاتو دا شمیر تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. اتاول خوګیانی په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې دا بم غورځول له افغان امنیتي ځواکونو سره په تفاهم شوي او دا سمڅې د داعش د وسلوالې ډلې پاخه سنګرونه و چې د دوی د پرله پسې عملیاتو پرې نتیجه نه و ورکړي. بلخوا په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن په ننګرهار کې د داعش پر سمڅو وروستی برید په روان کال کې د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو یوه برخه بللې. نوموړي وویل دا پرېکړه چې پر داعش تر ټولو درون بم وغورځول شي له واشنګټن سره په تفاهم شوي او د پوینه دا د سم هدف لپاره مناسبه وسله ده. جنرال نیکلسن کابل کې خبریالانو ته وویل د وای پرون شپه امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خراسان پر څنګه د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې برید وکړ. دا برید په 2018 میلادي کال کې د دې ډلې د لمنځوړلو لپاره زموږ د کمپاین یوه برخه ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې برید کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ننګرهار کې د داعش پر سمڅو د تر ټولو لوی غیر اتومي بم غورځول د امریکا د پوځ یو بریالی ماموریت بللی. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې په یوه لیدنه کې په دې اړه خبري لانو تول
very very proud of the people
دا وی په دې ډیر زیات ویاړ کوم. په واقعیت کې دا یو بل بریالی ماموریت و. موږ پر خپل پاوز ډیر ویاړو. هماسې چې په دې خونه کې پر موجودو کسانو ویاړو. پر خپل پاوز هم افتخار کوو او دا یو بل بریالی پیښه و. د ټرمپ تر دې سرګندونو مخکې امریکایي دفاعي چارواکو ویلي و د ننګرهار پاچین کې د داعش پر سمڅو تر ټولو لوی غیر اتومي بم غورځولی. د امریکا پوځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي و چې د 9900 کیلوګرامه وزن لرونکی بم یې پاچین کې د داعش پر هغه سمڅو غورځولی چې د پاکستان پولې ته نږدې پرتې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري رسنیو ته ویلي دي چې دا تقریبا 40 متره ژورې کیندل شوې سمڅې بیا او د دوی څو پرله پسې عملیاتو پرې نتیجه نه و ورکړې. دا پونتون هغه محصل چې پرون په مردان کې د کفر ویلو په تور پاریدلو محصلانو وواژه. پلاری وایي زوی اسلام او مقدساتو ته بشپړ درناوی درلود. یو مسلمان او یوازې د پاکستان پر دولتي سیستم انتقاد کوو. دا وژل شوی دی محصل مړی نن ښخ شو. په مردان کې د عبدالولي خان په پانتون کې د محصلونو یوې ډلې د مشال خان په نوم دا محصل په ټولنیزو رسنیو کې د کفري موادو د خپرولو په تور د پانتون په انګړ کې په وهلو ډبولو وواژه. په خپرو شوو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې درویش کلن مشال خان پر مځکه پروت دی او ډله کسان پرې د لرګیو او ماتو ګړو ګزارونه کوي. د مشال خان مړی نن په سوابۍ کې چې پلرنۍ سیمه یې ده ښخ شو. د وژل شوي هلک پلار محمد اقبال ازادي راډیو ته وویل دې خلکو قانون په خپل لاس کې اخیستی او زما زوی وژلی. نوموړي ویلي حکومت یې باید په اړه څېړنې وکړي او دا معلومه کړي چې د ده زوی ولې د خلکو لخوا وژل شو. د مشال خان پلار وایي زوی اسلام او مقدساتو ته درناوی درلود او دا چې د ژورنالیزم زده کوونکی و نو یوازې د پاکستان پر دولتي سیستم یې انتقاد کاوه او یو عادلانه نه ټولنه یو وخته. پاکستانی پولیس وایي د دې برید په تړاو لږ تر لږه لس کسان نیولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیې، سوریه او ایران ترمنځ به په جګړه ځپلې سوریه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همکاري پیاوړې پاتې شي. دا خبره سرګی لاوروف په مسکو کې د درې وړو هیوادونو د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ له درې اړخیزې غونډې مخکې کړې ده. د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه به د درې وړو متحدانو، سوریې، روسیې او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه نن وروسته پیل شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د ولسمشر بشر الاسد هغه ادعا رد کړي چې د پر ځواکونو د تیری ونې د کیمیاوي وسلې د کارولو تورونه یې سل په سلو کې لزانه جوړ شوی بللی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې په ځواب کې پر دمشق او متحدې مسکو دواړو د حقیقت د پټولو له کبله انتقاد کړی. د سوریې ولسمشر بشر الاسد د فرانسې خبري اژان سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي وو چې د حکومت د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو زیرمې سپارلې دي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرو همدارنګه ویلي د اسد سرګندونې سل په سلو کې درواختي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر وسلوال شخړه به هیڅ کټون کې ونه لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړې چې چین د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې د شمالي کوریا ستونزې ته رسیدګي وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا لخوا د یوې بلې اټومي یا راکټي ازموینې د ترسره کېدو په اړه اوازې په سیاتی تو دي. ازبکستان وایي امنیتي ادارو یې د رحمت اکلیف په اړه چې په استاکولم کې تیرونه د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروست تر دې مخکې سویډن چارواکو ته خبر ورکړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د ننګرهار په چین ولسوالي کې د تیر شپې د بریډ له تلفات خبره اوس مش خبريال سیمه ته ورغله. د حمله د داش پر مرکز شوه د ولسمشر مرستيال بیان د وخان مینپال ازادي رډو ته وویل
د دوی د څوکو ادارې او د کومندې مرکز و همدلته د دوی مخابراتي سیستم و همدلته د دوی وسلتون و د دوی مشرتابات ول پر همدغه ځای باندې.
په اچین ولسوالی کې د امریکایي ځواکونو له لوري د ستر بم د استعمال هدف یوازې دای شو. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانک ځای وایي
سیاسي علوم کې ویل کېږي چې سیاست کې ډېر خبره نه کیږي بلکې په هول کېږي.
کابل ته مو د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر له هدف هم خبرو له ازادي رادیو سره اوسه. ننګرهار ته ورزول هغه ځای د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره په ټلیفون را سره ده. شینواره صاحب، تازه معلومات څه دي په دې حمله کې چې تیر شپه په اچین کې د داعش په مرکز شوې ده؟ څومره کسان وژل شوي دي؟
ډېر زیات من تیر خان چې ولایتي ادارې موږ سره شریکې دي. د ولایت دوان د معلوماتو پر بنسټ باندې دوه تیا سوال چې هغه په دوه سمڅه کې په ټوله کې درې سمڅې باندې بم غورځول شوی دی چې درې واړه ویجاړ شوي دي. په یو سمڅه کې شپېته تنه او په بله کې دوه ویشت تنه هغه وروستي رقم درې سره چې رسېدلي دا رقم دی. او دې په خبره الله د دې چې د داعش سوالو د تلفاتو شمېر دې هم زیات شي.
بله، موږ داس خبر هم درلو چې د ننګرهار چارواکو ویل چې تقریبا اصل کسان شای په دې بریټ کې وشل شوی وي.
دوی دا اټکل مخې ویلي خو د دوه تیاتنو غوړستي رقم چې دوی رسنۍ سره شریک کړي دي او نور خبره چې امکان د دې شته چې په ځکه یو سمه تل اوسم دا غوې د تلفاتو په اړه به معلومات نه رسیدلی ځکه دا کوم ځای کې چې بم غورځول شوی دی دې ته نږدې ساحو کې عملیات افغان امنیتي ځواکونو بهرني ځواکونو څنګه ورسېدلی اعلان دی او ماغه ساحو کې عملیات روان دي. هغه خام چې دوی د کشفي راپورونو په لمخې تر لاسه کړی دي د هغې په وینا باندې دوه تیاته نوزل شوي دي چې په دې کې اکثر هغه مهم مشران چې دوی د داعش ډلې د نزوي رهبري کول او بهرني وسوال دي دوی په خبره چې هغه په کې وزل شوي دي.
د دوه مشرانو چې دوی دا کوي چې وزل شوي دي هویت څرګند شوی دی چې دوی د کوم هیوادو دي او نمونه افشا شوي دي؟
نه نمونه نه ښکاره کړی خو په وینا باندې بهرني وسوال هغه کسان چې هغه د داعش رهبري کی وو د یوش مرکسانو چې هغه د ولایتي شورا وکیل د ویلاز ماریا او ځینی مالکانو چې کله کانفرنس نن د جمیل ماندن روسه ورکړ دوی په وینا باندې په دغه مرکز کې اکثر هغه مشان چې هغه زیاتره د پاکستان په تړاو درلوده د اوربي وو چې دوی بده د ایس د دلې د ځینو دلګي او مشیب کوله چې په دغه سمته کې بده وو او رهبری به کوله. مشخصه نه دی ویل شوی چې د کوم هیوادي ولې پټوله کې بهرني ادبیات شوی دي. خود دغه قومي مشان او دولتي شورا ځین وکیلانو په وینا باندې چې زیاته برخه پکې پاکستانی وسوالو.
د ملکی تلفاتو په برخه کې بیا هم کوم خبر نه دی خپور شوی چې ملکیانو ته خو زیان نه دی اوښته.
د ملکی تلفاتو په اړه موږ نه یوازې چې د ولایتي ادارې نظر واخلو، بلکې موږ نن عملا د چینو رسوالۍ ته لاړو او سیمه کې د سیمې د خلکو سره وغږېدلو. د سیمې خلک د دغه بمباری ورسته بمباریو نه بیا په تیره د تیر شوې بمباریو نه خوښ وو، او په وینا باندې افغان حکومت باید دغه اقدام باندې لاس پورې کړي ترڅو د داعش او سوالو مکمل ځالې له منځه لاړ شي. که چېرې ستاسو تنه قومي مشرانو د سیمې د خلکو هغه کسان چې هغه په چینو ولسوالۍ کې عملا میشتي لاندې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې کورونه دي، او شاوخوا درې څلور کیلومتره لرې دغه کومه کې چې بم غورځول شوی د دوی کورونه وو، موږ ورسره وغږېدلو. د دوی نظر نه به خپله ازادي راډیو لارې نه به ساتي واورئ.
مهرباني. دا ډېر زوره وو او ډېره هیبتناک
وینا وه، او دغه کورونه او دغه ځمکې ټولې ورچولې. فتغزای کی انده ستخیل اسکی مرا فتغزای کی دو سن بیگا چه کم در بام چاوزه نوش را کنه دا برده کی حکومت و غط حکومت و نوی مرکزو نجی بکی آخه مرکزو نجی و بندیانیم در بر وطن لراولی او که نوی مرکزو نمجی وسیلی هم دیو که کتی کی دیو و باز در بام چاوزه من بخبر بندیاری هم که زد شای وشو یک کارتی غط بام رو کنه بل دې برې دا وطن نه موږ سره پر څو لټه نه شو دي زوره ورو له لاسه نشي موږ کاته خلک نشي او بس پوسم باندې نه پر موږ را بر وطن ټول جو ټول کړي او دې کې خپل کورونه دي والا او خځه او مالون او دا بار په چین را دا وطن نه دي دا مالون دې ټول او وسیلې دې مامن کې وسم دې کړي او موږ کورونه
دغه تاسو کوم خبر چې واره درې دا چې نور سوالي اوسیدونکو چې دوی عملا نه اوسېږي، نو دوی په وینا باندې چې حکومت کې چې بمب ورزول شوی دته ملکی خلک نه اوسېږي، ځینې کورونه چې ښکاري هغه خپل د ځای سوال ځانو ته کورونه جوړ کړي دي، خپل هغه رمې چې د پچراګامو نور سیمو نه راوسې وي، ان دوی ځان لپاره د ژوند هغه سهولتونه برابر کړي او ژوند یې کولو، خو د عامو خلکو کورونه په هغه ساحه کې د سیمې خلکو یې چې نه وو.
شنوار صاحب مننه د ازادي راډیو خبریال وو چې د ننګرهار د چارواکو په وینا وویل چې دوه اتیا کسان کره شوي دي چې د اچین د تیر شپې په بمی برید کې وژل شوي دي، او د ننګرهار د والی ویاند خوګیانی وایي چې شاید تلفات نور هم زیات شي. امریکایي ځواکونو د پنځشنبې په ماښام د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې له اتومه پرته تر ټولو لوی بم استعمال کړل. د مشکوکو ترسانو مرکزونه په نورو ځایونو کې هم شته. د ولسمشر اشرف غنی له مرستیال ویاند د وخان مینپال څخه به واورو چې ولې اچین په نقشه سو.
په شیدو سره چې پوهې دي چې داعش لومړی د خپل فعالیت لپاره سیمه ننګرهار وټاکله، او په ننګرهار کې هم دا ولسوالۍ دي، او اچین پر کوم ځای باندې چې دغه بوم استعمال شوی دی دا د داعش هغه تر ټولو قوي مرکز و. د تیر کال په اوږدو کې مسلسل ډول باندې زموږ هوایی او د قاتم ماموریت هوایی الوتکو او بم غورځوونکو شپږ کې بي پيلوټ هم بي اندازه تناسه کولی. دلته دوی ډېر قوي او اوږده تونلونه کښلي وو، سمت او غارونه کښلي وو، یعنې تر 300 متره پورې دوی تونل کښلي وو. بل دا چې دا د دوی د سوقو ادارې او د کومندي مرکز و، همدلته د دوی مخابراتي سیستم و، همدلته د دوی وسلو مخزن او هغه وسلتون و. د دوی مشرتابه ټول پر همدغه ځای باندې و، نو ځکه وروستۍ پرېکړه همدا وسوله چې پر د افغانستان د حکومت په مشوره باندې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو مشران هم و پرون ننګرهار ته تللی وو همدا ځای په نشته.
یعنی ورله مخه د افغانستان له حکومت سره مشوره شوې وه
کاملا. یو شی باید زه تاسو ته ټول اوریدونکو ته روښانه کړم چې هیڅ عملیات د افغانستان د حکومت بې مشورې او بې اجازې نشي کېدلی. یعنی که تاسو د تیر په پرتاله باندې همدا اوس زموږ همدردي په تحلیل کې موږ ټول ښه همدردي لرو، او تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د حکومت اجازه نه وي او د افغانستان د حکومت معلومات نشي په هیڅ صورت باندې د ناټو قواوې دلته عملیات نه کوي.
د ازادي راډیو خبري الله ننګرهار خبر راکوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته تللي دي چې نور عملیات هم وکړي. دا خبره تاسو تاییدوي؟
کاملا دا د همدې لپاره چې مخکې پزمر د پزمکانیو قوا او مخه همدغه ژورو سمڅو او تونلونو د کړي ولا ډب کړي ولا اوس لاره هلته کاملا بدې ته هوار ده شي زموږ قواوې په منسجم ډول باندې هلته عملیات وکړي.
په ځینو نورو سیمو کې هم امنیتي ستونزې شته، فرضاً په هلمند کې جګړې تیزې دي او هلته د افغان ځواکونه کله ناکله له مشکلاتو سره مخامخ وي. آیا تاسو داسې تصور کوئ چې کیدای شي چې امریکایي ځواکونه په نورو سیمو کې هم دغه درانه بمونو نه استفاده وکړي د افغانستان د حکومت د مخالف وسله والو پر ځای؟
او د افغانستان حکومت او په مجبور کې زمون نړیوال شریکان د هر بالکل خطر په وړاندې باندې د غبرګون چمتووالی لري. مود کامل لکه څنګه چې په چین کې وزار غیبی کړل چې هلته ملکیان نشته او د سیمه د ملکیانو خالی ده او ټنلونه ژور دي. زموږ بم غورځون کې تیاری نتیجه نه ورکړي نو موږ به هغو اقداماتو لاس پورې کړي چې هلته موږ د دښمن څوکو جیشي او د دښمن څوکو حکومتي او مرکز زمنځي.
له دواخان مینپال څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې لرو چې د اچین د تیر شپې د بریټ په ارتباط نن په کابل کې کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د داعش پر ځالو د امریکا د لوی غیر هستبي بم غورځول په کامیابۍ ترسره شول. جنرال جان نیکولسن نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل د داعش د ډلې پر ضد دغه عملیات له افغان حکومت سره په همغږي ترسره شوي دي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په افغانستان کې د غوس ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې چې د داعش پر ضد کوم اقدام شوی پر ځای او لازمي اقدام دی. جنرال نیکولسن د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د چین په ولسوالۍ کې دغه عملیات د بهرنیو ځواکونو پخوانی تصمیم و او له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره شو. خاغلی نیکولسن وویل د داعش د زالو لمنځه وړل د امریکایي ځواکونو عمده هدف دی او د دغې ډلې د بشپړو ځپلو لپاره به په راتلونکي کې هم عملیات ترسره کړي.
The munition we used last night, the GBU-43.
کوم بم چې تیرش په وکړې ده داسې ډیزاین شوی و چې د داعش ټوله زاله تونلونه او چاودیدونکي مواد یې لمنځه وړي. دا بم د ځانګړو اهدافو لپاره کاریږي.
خاغلی نیکولسن وویل داعش په دغې ولسوالۍ کې تونلونه ایستلي او مواضع یې قوي کړي وي چې له افغان او امریکایي ځواکونو څخه خوندي وسي. نیکولسن د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دغه حملې د مخه د ملکی خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوي وو. د ده په خبره هیڅ اسناد او شواهد نشته چې په دغه حمله کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبل اوختی وي. خاغلی نیکولسن دا هم وویل چې هر ترهګر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ځاله جوړه کړي د افغان حکومت په همکارۍ به له منځه ولاړه شي. امریکایي چارواکو هم ویلي چې تیر شپه د افغانستان په ختیځه سیمه د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد ستر غیر هستوي بم کارولی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې دا ډول بم په تیرو عملیاتو کې نه دی کارېدلی. راپورونه وایي چې د داعش ډله اوس د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې لیدل کیږي. د امریکا حکومت دا هم ویلي چې په تخمینی توګه د ننګرهار په ولایت کې د داعش شاوخوا 200 جنګیالي موجود دي، خو افغان حکومت ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دغه ډلې د جنګیالیو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي.
په افغانستان کې مو د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې په راپور کې اوریدي. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو د هغوی د وسلو پر زیرمو او هغو تونلونو چې د داعش وسلوالو جوړ کړي وو پرونی حمله د امریکا د پوځ بریالی ماموریت و. تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې وه چې د داعش ډله به له منځه وړي. هغه ویلي وو چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې پناه ځایونه به ویجاړ کړي. ولسمشر ټرمپ پرون د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو د بمي حملې په اړه په څرګندونو کې خبریالانو ته وویل چې پر خپل پوځ ویاړي او ټینګار یې وکړ چې پوځ یې یو بل فوق العاده بریالی ماموریت ترسره کړی دی. ډونالد ټرمپ چې پرون یې په واشنگټن کې په خبري غونډه کې دواړو خواو ته د امریکا د پاوز منصبداران ناستو وویل زه پر دې خلکو ویاړم ډیر ویاړم په حقیقت کې دا یو بل بریالي ماموریت وو موږ پر خپل پاوز افتخار کوو د امریکا پاوز د پنځشنبه په ماښام تر ټولو ستر غیر اټمي بم چې د ټولو بمونو مور هم ورته ویل کیږي د ننګرهار په چینو لسوالي کې د داعش پر پناه ځایونه وغورځاوه ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د دې پښتني په جواب کې چې آیا د دې بمی حمله اجازه یې ورکړې و وویل ټول په هیڅ چې دقیقا څه سوي دي زما کار دا دی چې خپل پوسټ ته اجازه ورکړم موږ هغوی ته بشپړ صلاحیت ورکړی دی ډونالد ټرمپ تر دې و نه مخکې په سوریه کې پر یو پوځي اډه د مزایلو د توغولو پریکړه وکړه دا کار د سوریه د عدلی ولایت په خنشیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو د حمله په خبرګون کې وشو چې ګڼ شمیر ملکی کسان پکې وژل شوي وو امریکایي چارواکي په ننګرهار کې د اورستۍ بمی حمله په اړه وایي د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې هم د اړتیا په صورت کې لدی بما د کار اخیستلو انتخاب د امریکا لپاره سره وو
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په چین ولسوالۍ کې د امریکا د تیر شپې حمله وستایله د دې بریټ هدف یوازې په افغانستان کې داعش وو که نور اهداف هم لري د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله سنگزي سخاور
دا د پاره د لوی ستراتیژیک لحاظ بل سره پر دې چې دا هیڅ ته پیغام ورکوي چې په اړین زمان کې هغه هو د رات په غیر مستقیم ډول د ذکر کې چې موږ داخل دي یا شتون لري د روي د خپل لپاره هم دا اقدامات یو ډول پیغام دی ولې کېږي چې سیاسي علوم کې ویل کېږي چې سیاست کې ډېر خبره نه کیږي بلکې په هول کېږي زه فکر کوم دا په هول مثلا بټ ستراتیژیک لحاظ دی دا ولوم
تاسو اسه چې نور ته هم پیغام پکښته څه شی د دې بایس شي ویل چې تاسو دغه نتیجه تر اخیستې چې په دې پیشه کې نور هیوادونو ته هم پیغام شته
غره څوره زمخ کې په سوری د کروز توغندې توغول اول په ځینو اهداف تخریبول او بیا وروسته ور په څیر د دغه مسالې خبر شو کېدل تقریبا خط ایجادي په معنی چې دوه دښمن خط په ډیر واضح ډول ایجادي او خپل د خپلانو ته ناتو امریکا او په عین زمان کې د امریکای ستراتیژیک متحدین دا یو د واسي پیغام ورکوي چې موږ نور نه زغمو دغه حالات د متحلل سیاسي لحاظ دغه
په داسې یو وخت کې چې نن په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه کیږي او بل لور ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته روان دی آیا د دغه یو بم استعمال کوم ارتباط لري له دغه سپیشو سره
مستقیما نه په خصوص د ماسکو په ارتباط په غیر مستقیم ډول تاثیرات درلودل شي دا بل لپاره چې اول خو په د ماسکو په غونډه کې د داعش سره مذاکرات وشي طالبانو په مسالې باندې د افغانستان د سولې او صبح د لپاره بحث التروان اما په غیر مستقیم ډول په طبيعي ډول تاثیر درلودل شي په خصوص هغه هوادونه چې غواړي چې د امریکا په خاطر استعمال د سیمه واسي د ټول تضعیف کې او وی کې د پاکستان او ایران په شمول چې د مسالې ته د پلمې په شکل وګوري او د مسالې نه نور استنباطات کوي او وایي چې مثلا کوم ځکرات منحرف کی یا بل خواته بوزي یا ناکامې ته بوزي کې دې چې د فرصت نه استفاده وکړي اما په ستراتیژیک لحاظ نه ولی هغه بل مثلا د فکر کوم دا به کاملا بل موضوع
امریکایي قوی خاص هم په افغانستان کې لدی تقریبا شپږ سو کلونو رئیس بمباری کوي لیکن دغه موضوع څه شي د دې بایس چې د امریکایي چارواکو لخوا ډیره مطرح شو د امریکا ولسمشر وارل واره اعلان وکړ چې دا بم استعمال کړی دی او هم یو بم د امریکا دفاع وزارت دا خبره وکړه چې د پاکستان پولیس ته نږدې بم غورځولې دی او ویل چې تر ټولو ستر بم او امریکایي رسنیو او د نړۍ ټولو مطبوعاتو تقریبا دغه موضوع ډیره وشاربله او ډیر بحثونه یې وکړل آیا په دې کې هم هدف دا و چې نور ته پیغام واستول شي لکه څنګه چې د مارکی په پیل کې تاسو وویل
زه دقیقا دا فکر کوم چې نور ته پیغام رسول دي او نه یې بارا په دې وضاحت باندې خپل د حرکت سره داخلي چې خپل د خپل سره قاطع برخورد کوي او د خپل ګټ انحراف کوي او دا په قرامي ډول سره وړي چې ټول عمدت کې زه فکر کوم دا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د افغانستان د ملي امنیت شورا افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت شورا د سلاکار مارک ماستر سفر د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼي. تمه ده چې ماک ماستر نن یا سبا په کابل کې له چارواکو سره وګوري، بیا به اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به نوې ډیلی ته سفر وکړي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې او ثبات لپاره د افغان او امریکایي چارواکو د خبرو دوام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې ګټوره ثابته شي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ وکړه. خاغلی غورزنګ د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل کومه پالیسي چې د سولې او ثبات لپاره افغان حکومت طرحه کړې تمه ده چې د امریکا حکومت یې ملاتړ وکړي.
له افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو د همکاریو د پراختیا خبرې په نږدې راتلونکي کې د دواړو دولتونو ترمنځ وشي. هله د کومه پالیسي چې افغان دولت د امنیت او ثبات د تضمینولو لپاره طرحه کړي امریکا ورسره ملاتړ وکړي.
خاغلی غورزنګ وویل افغانستان او امریکا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ګډ ملګری دي او په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته استوي. ویل کیږي چې کابل ته به د مک مستر له سفر وروسته د افغانستان په هکله د امریکا نوې پالیسۍ روښانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس دوه ونۍ مخکې له خپل افغان سیال سره د ویډیوي کانفرنس له لارې هم خبرې کړې دي. د چارو افغان پوهان کابل ته د دغه امریکایي چارواکي سفر مثبت ګڼي او وایي چې د افغانستان وسنی وضعیت په کتو سره د هیواد د امنیتي وضعیت د کره تحلیل او هماهنګۍ لپاره دغه سفر یو مثبت ګام دی. افغان کارپوه مرزا محمد یارمند وایي
په افغانستان کې د داعش او شل نور تروریستي ډلو موجودیت، خلاص سرحدونه او د تروریستي ډلو رانوتل دا اړتیا پیدا کوي چې دا کار وشي. که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزول شي او په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره هماهنګي رامنځته شي دا کار بې ګټې نه دی.
ښاغلی یارمند وایي افغانستان باید داسې غوښتنې امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي چې ومنل شي او ملاتړ یې وشي. د ده په خبره په دې غوښتنو کې باید د هغوی مالی مرستې، مشورې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره همکاري شامل وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکان سبا په د خپل هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره په ټول پښتنه کې برخه اخلي. تفصیل له فرشتې جلال زید څخه.
د ترکیه خلک به د یکشنبه پروس په داس ټول پښتنه کې برخه واخلي چې شاید هغه هیواد پارلماني سیستم پر ریاستي بدل کړي. کچېرې له دې ټول پښتني سره زیات ترکان خپل رایه یو ځای کړي او په اساسي قانون کې تعدیلونو ته د تایید رایه ورکړي، د ترکیه په سیاسي ډګر کې به یو لوی بدلون راشي. دا به شایي له 1923 میلادي کال چې د نوې ترکیه بنسټ ایښودل شوی په هغه هیواد کې یو ستر سیاسي ټکان وي. په ترکیه کې د اساسي قانون پر تعدیل له ډیرو کلونو راهیسې کار روان و او د یکشنبه پروس به ترکان یوازې د یا نه جواب ورکولو انتخاب ولري. په ټول پښتنه کې تر 50% زیات ګډون کوونکي باید هو رای ورکړي چې د قانون تعدیل تایید شي. له دې سره به د ترکیه د پارلمان زیات واکونه د هغه هیواد جمهوري ریاست ته ولېږدول. د تعدیل له مخې د ترکیه په دولتي سیستم کې به د صدر اعظم چوکۍ د جمهور رئیس د مرستیال په چوکۍ بدل شي. د صدر اعظم چوکۍ به له منځه ولاړ شي. د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې به د هغه هیواد ولسمشر د دې صلاحیت ولري چې د بودیجې وړاندیز وکړي، د سیاسي ګوند غړیتوب ولري، د وزارتونو او ټولنیزو چارو د ادارو تشکیل بدل کړي، پارلمان لاغو کړي، په هغه هیواد کې استراري یا بیړنۍ حالت اعلان کړي، لوی قاضیان مقرر کړي او د کابینې وزیران پرته لدی چې له پارلمانه د اعتماد رای اخیستلو ته اړتیا ولري په دندو وګماري. د اساسي قانون د تعدیل پر اساس به د جمهور رئیس د واکمنۍ موده هم تمدید شي او په عملي ډول به ولسمشر رجب طیب اردوغان ته واک ورکړ شي چې تر 2019 میلادي کال په واک کې پاتې شي. په ترکیه کې د ټول پښتني پلویان وایي چې د ولسمشر د صلاحیتونو زیاتېدل د یو مقتدر ولسمشر رامنځته کېدل به ترکیه چې له بیلابیلو کورنیو او بهرنیو ستونزو او امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده پیاوړی کړي او په دې هیواد کې به ثبات ټینګ کړي. خو د ټول پښتني مخالفان استدلال کوي چې په اساسي قانون کې تعدیل به یوازې اردوغان ته زیات واک ورکړي او د ترکیه له پیاوړتیا سره مرسته نشي کولای. په ترکیه کې د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر کمال کلیچدار اوغلو